یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبادیم پدې خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې نن مظاهره وشوه، په هند کې د افغانستان سفیر،
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو، د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو.
په هلمند کې د جګړو له یوه قرباني سره شهیدلی
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مولستې د اول سم کتاب په جنگ په مینځ کې موږ ومشتل په مرمۍ را ومشت د سرو
په کندوز کې د څارویو د یوې ناروغۍ د مخنیوي هڅې پیل شوې.
دا د کانا ضد دوا ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب صاحب اوروي.
نن یو شمیر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې ټول افغانان له هېواده بهر ووځي. متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هېوادونو د شمالي کوریا روسي راکټي ازموینې غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې پرې بندیزونه ولګوي. نن یو شمیر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. دغه ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د مچ خبری آژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهی از منکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. امج ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوله او یو شمیر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې تبصره نه ده کړې. د اګست په 15مه له کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، ډېر شمېر ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه ده ورکړل شوې. خونجون په یو شمیر محدود ولایتونو کې ښوونځیو ته ځي. د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواده ووځي، ځکه ګاونډي هېوادونه پر پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د جرمني ډي پی ای خبري آژانس د راپور سره سم امنیست انټرنیشنل پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بروکراسۍ پرته دې پرېږدي چې افغانان بهر ته لاړ شي او هغو ته ډېر زیانمندیدونکي دي پر بشري ویزه ورکړي. او د دې ترڅنګ دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د شپږاویه عمومي اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسي تاس خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر دغه راز وویل، دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپل راتلونکي په خپله وټاکي. لا څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان کابل ته رسیدلی دي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل شوي دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې FDA د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډینا او جانسن ان جانسن واکسینونو تقویتی دوزونو ته هم اجازه ورکړي او ویلي چې خلک کولی شي دا واکسینونه ونیسي. دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې پر اساس میلیونونه امریکایان به وتوانیږي چې له دغه تقویتی واکسینونو څخه برخمن شي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایو بایونتیک واکسین تخویتی دوزونو ته اجازه ورکړی و چې پر خلکو تطبیق شي. خود امریکا د خوړو او درملو د تنظیم د ادارې د نوې پریکړې له مخې له عمر او نور عواملو پرته ټول امریکایان کولی شي له دې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستی په خپله د دغو دریو واکسینو تخویتي دوزونه انتخاب کړي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستی راکټي ازموینې وغندلې او ویل دا اقدام خیلی چه پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالی ته اجازه ده. اړتیا ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې د خپل غیر مسؤلانه او تحریکوونکي اقدامات ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د بحري بالستیک راکټ ازموینه د دغه هیواد د تحریکوونکو اقداماتو څخه ده. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې اضطراري غونډې مخکې مطرح شوې. امریکا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ځینو اروپایي هیوادونو له دغه سازمان وغوښتل چې په شمالي کوریا په بشپړ ډول تحریمونه ولګوي. د دوی هدف دا دی څو شمالي کوریا ونه توانیږي چې د ډله ییزې وژنې په برخه کې د بالستیک راکټونو د جوړولو لپاره مالي او ټکنالوژیکي امکانات ولري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. په کابل کې نن په لسکونه میرمنې سړکونو ته راوتلي او له طالبانو کار خوړي. دا اعتراض په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره دې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
کار، ډوډۍ او د زده کړو حق. لسګونه افغان مېرمنې نن د کابل وټونو تر وتلې او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولت د کار او ډوډۍ غوښتنه کوي. دوی د غشنوایي باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لسګونه مېرمنې وایي ملت وګې شوه، کاروبارونه په ټپه درېدلې، خو د طالبانو دولت لومړیتوبونه نه پیژني. یو شمیر لاریون کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لوري د عدالت غوښتنې د دغه لاریون مخه هم نیول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبه د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ورد مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی دی. له څه باندې 2 میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دی او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندي ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. دغه سازمان په خبرپاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وتلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته زړه کوي چې په لارو کې له سختو کړهونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلی او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بیوروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغو ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزې ورکړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي او زیات شمېر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هېواده ووځي. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې دوی لخوا چا ته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي ځانونه له دغه هېواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتو د اگست میاشتې له نیمې څخه تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هېواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیعي بهیر د دغه هېواد لخوا روان دی. طالبانو تر دې دمه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر هغه افغانان چې د کابل له سقوط مخکې هند ته سفر کړی وو او هلته بند پاتې دی وای د اوبو او وچې ډوډۍ د اخیستو پیسې لانه لري. دوی وای د بیلابیلو دلایلو په ځانګړې توګه ډیری یې د درملنې په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس دوی میاشتې کېږي چې په هند کې بند پاتې دي. دوی غواړي چې ژر تر ژره کابل ته واستول شي. په دې اړه راپور لرو.
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیک وضعیت او خلیجی برنځیګي، دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 کلنه فرشته له 2 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه دا خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکاناتی که داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړی و ختم شول. پیسې نه لرم. یوې میاشتې ته راغلی وم، 2 میاشتې وسوې. اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ. د افغانستان سفارت د هند دولت د موخ غاک نه
دارن از خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرگس بل افغانه د 2 میاشتې مخ کې هند ته د درملنې لپاره تللی و او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو، لیست جوړ کړ، خو هغه کسان نه بهر کړل چې پیزندګلی او واسطه یې درلوده. د موږ غاک وانه ورېدل سه. تر کومه ځایه چې خبره سوی یم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې. اوس په ستونزو کې یو. هیله ده د موږ غاک تر سفارت ورسوي.
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تک زمینه ورته برابر
برکړي.
د موږ حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره ووسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلی ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه وو، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې له هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بېلابېلو دلایلو یاد هېواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1,500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیږ بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو، چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت د درملنې لپاره هند ته راغلي او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي.
په ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلی څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی، او دریم انتخاب هم دا چې هڅه کوي د پاکستان له ځمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوس هم اقتصادي خبرونه.
افغان سوداګر وایي دا چې د تورخم لاره بند شوې نو پاکستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره باید د سپین بولدک لاره پرانستل شي. د افغان سوداګرو په وینا لس ورځې کېږي په سوداګریزو توکو بار موټرې په تورخم بندر کې ولاړ دي او پاکستان ته د دننه کېدلو اجازه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د بندرونو بندېدلو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار وایي تېره ورځ د افغان سوداګرو د میوو او سبزیو موټرو ته اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. دا نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو بار ټولو موټرو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. هم غوښتل د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د کرنې وزارت د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر د مثمرو باغونو د جوړولو په لټه کې دی. په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د سولې لپاره د نباتاتو یا پی ایف پی نړیوالې موسسې د کرنیز ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر خپل طرحه د کرنې وزارت رهبری ته وړاندې کړه چې د وزارت د رهبری له هرکلی سره مخ شوه. د وزارت مسؤلان وایي یا د طرحه ارزوي که چیرې تخنیکي ستونزې ونه لري تطبیق به یې کړي. د سولې لپاره د نباتاتو موسسه یوه غیر حکومتي اداره ده چې د ځمکې د تخریب د مخنیوي د مالي صندوق له لارې فعالیت کوي. د کرنې وزارت د مسؤلانو په وینا یا د موسسه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې 9 میلیارد ډالر جذب او د افغانستان د کرنې او باغدارۍ په برخو کې پانګه ونه وکړي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ، یو یورو 123 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 23 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووځي. دغه ادارې د پنځن بی پروس پر همدې موضوع خپل نوې تګلار هم خبره کړه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک میشتي د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووځي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغه کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسی چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقوقو شذو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتی کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچل خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغه افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غښتنه داسې محل مطرح شوی چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خندونو سره مخامخ دي. د لندن میشته د بشری حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپلې پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا له خپلو هیوادونو شړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسی پاڼه کې ویلي ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وټلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناهغښتونکو پر مخ خپل پولي پرانیزي. د ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناهغښتنې غښتنلیکونه بیرته لسره او ارزوي چې مخکې رد شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنا ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکترانو سره کوي، بیا وزارت زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا به نامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي، د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمن شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او تر څنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان آزادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکه آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. بری
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ذهنو کې درمل پاشل کیږي، هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ لمنځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نشي، د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د هغو سیمو اوسیدونکي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت له واکه وتلې وې وایي دوی ته د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ماشومان په سپیرو خاورو او تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو لس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی په خي خونځي ته ځي چې درس پس زده کړي، لوړ زده کړي به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشټوالی او د تورته نور ستونزې د درسونو او د هیلو پوره کېده پر وړاندې لوی خنډونه دي.
په شمال میدان باندې کېنو دا چې خنې شي باران نه باندې کېږي، سبق نه شو والي بکسې او کتابونه را نه لمده یو بایب باران کې چې کې ایسته جو کور دا په چې ګرمي شي، ګرمه دونې لاندې نه ګرمي کېږي، د نه ځنې سیمه نظرې غانې لري او ځنې نه لري.
پنځه سلويخ کرن حضرت ګل د ګمبیر وسیدون کې دی وای اولادونه خونځي ته په ډیره مینه زی خو هلته د ودانۍ د نشټوالي پوجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسی بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان زی د زمکه باندې ناسي د څېړو لاندې ناسي شنه اسمانه لاندې ناسي لاندې په د ناسي د پارم څن لري سړه هوا کې هم نشي کولای چې درس د ما عمر کې په دا دوه موسم چې دا اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او د اخر کله چې ښکال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیات دي کوم شومان لړ شي سبقسي کتابونه جامع هر څه پلان دی به ته واپس کوړ ترازی د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري غواړي تعلیم ته دوام ورکړي تعلیم وکړي
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی خونځه موجود دي خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویانو یا د خونځیو ته د ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین مني چې په کټار ګمبیر او نورو لری پرتو غرنۍ سیمو کې د امنیتي ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه ښکولو، خو بیا یې هم تیر کال دغه خونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
200 باب مکاتب موږ سره د اقرا برنامه واده کړی د کټار لیست موږ پاغه برنامه کې نیولې دی او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو یو څلو نه شي پکې الکان دی او وڅل ویخ جن کوي دی چې ټول یو څلو شپګاوه تنه شاګردان جوړیږي دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې دی.
چارواکی وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له یادو خونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او هغوی هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 1512 خونځیو کې نږدې 200 هلکانو او نجونو زده کړې کولې، خو اوس چې لشپګمو ټولګیو پورته دنجونو پر زده کړو بندیز لګیدل د زده کوونکو د غشمیر ل یو نیم لکو هم راټیټ شوه دی. که څه هم چې ل لسو په کم ولایتونو کې طالب چارواکو جنونو ته ل شپګمو تر 12 ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړي او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو پوري د زده کړو پیل کولو شمنه کړي ده، خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دوی بجې د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ماسکو د پرونی غونډې او د افغانستان په اړه د سیمې د په هیوادو کې د نورو ورته غونډو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ او د ټلیفون لپاره برخه واخلئ او د خبرونې لمیلمنو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې د اسریب سپوکي پروګرام. د هلمند د جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل وړاندو سترګو درملنه غواړي او د شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي شوی وو او په دواړو سترګو ړوند دی. جزئیات په دې راپور کې.
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په غریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو نسو. لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بی وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مولستې د اول سم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل خو مرمه را ل ومشه د داسر پر دابل خو چې ومشه پر دابل خو را ووت په دا غوړند موږ داس د امر ته وتلو په دا غزه خوش سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علم د لوښ ما وشته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولسته یو څه خدمت میکړ. ډېر شوک مې چې د لوښ سیاست خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت د لوښ
چې یو شی د دغ دوه مینځ څخه راڅخه جوړ شوی وه، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنی مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسو خپل ځان. اوس هم د استعدا شوی دغه لرویه په دغه راکړې الله پاک حافظه راکړې دی راته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامنا چې دی دا بیخي خورکۍ دی، دا خلک چې دی کومک وسر کوي چې دا ماجت روان. مثال کوچنی یم د لاسې نیسي ماجتې پورې رسي، دا خو برته یو څوک و خورای ولي که نه د خپل میډم دی اټکر کې یا مانه ځان رسي د کور پورې درته اوس ځي ورځ جمعت جمعت نه کزا کې جمعت زه چې ځي مګر اوس حالت ته دا ارکان دي تیر شو منکاري وسر وکړي کومک وسر وکړي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
دا زجرډو پروانه خبرونه کې